د سهار لس بجې شوې. تاسو د ازادي رادیو خبرونه اورئ. د ازادي رادیو یو بل پښتو خبرونه پیل شوه. د خبرونه تر یو لسو بجو دوام کوي. په دوهمه نیمه کې د سپورت او د ښځو لپاره ځانګړي پروګرامونه ځای شوي، خو پر دې سربیره د افغانستان په اړه په خبرونه کې بیلابیل موضوعات راغون شوي. مخکې له دې چې د خبرونه بشپړ معرفي وکم، ستاسو پام د افغانستان کورنیو خبرونو ته راګرځوم.
ناټو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي کای اډا څخه خپل بشپړ ملاتړ اعلان کړ. د هرات ولایت چارواکي وایي یو وشتره طالبان ورته تیر ورځ تسلیم شوي دي او خپل وسلې ورسپارلې دي. د غور ولایت په تایور ولسوالۍ کې د خلیل احمد په نوم هغه ډاکټر چې دوه ورځې وړاندې برمته شوی و بیرته خوشې کړای شوی دی، او په نړیوالو خبرونو کې واورئ چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر متحدو ایالاتو ته تللی تر څو د مرستو د هغې لایحې په اړه خپل اعتراض د امریکا حکومت ته وړاندې کړي. چې د امریکا متحدو ایالاتو په دې وروستیو کې له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې له پاکستان سره د مرستې په خاطر تصویب کړې وه. د خبرونو تفصیل ویاند مجاهد جواد. ناټو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي کای اډا څخه خپل بشپړ ملاتړ اعلان کړ. کای اډا په دې تورن دی چې په انتخاباتو کې په پراخو درغلیو سترګې پټې کړې دي. د ناټو مهم منشي انډرس فوګ رسموسن په یو خبره کړي بیان کې ویلي چې ناټو په انتخاباتو کې د ملګرو ملتونو مرستندوی رول په ګډون په افغانستان کې د ملګرو ملتونو له ماموریت څخه بشپړ ملاتړ اعلانوي. د جرمني خبري اژانس د رسموسن له قوله وایي چې دا یو د ناټو تړون د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو په ځانګړي استازي کای اډا په پورا باور لري، او د هغه حالې ځلې ستایي چې په افغانستان کې د یوې ښې راتلونکي لپاره پلا راچول شوی دی. رسموسن له کای اډا څخه د ملاتړ وروسته له هغه اعلانوي چې د هغه پخواني مرستیال پیټر ګالبریت نوموړی په دې تورن کړی چې په انتخاباتو کې د کرزي په ګټه په پراخو درغلیو سترګې پټې کړې دي. په انتخاباتو کې د ناټو رول د افغانستان له ملي اردو او پولیسو سره د امنیت پر ټینګښت پورې محدود و. د هرات ولایت چارواکي وایي یو وشتنه طالبان ورته تیر ورځ تسلیم شوي دي او خپلې وسلې ورسپارلې دي. په لویدیز کې د ساحوي پولیسو د قومندانۍ ویاند عبدالرؤف احمدي ازادي راډیو ته وویل چې دغه طالبان ورته وروسته له هغې تسلیم شول کله چې د دوی مشر قومندان غلام یحیی سیاوشاني څو ورځې وړاندې د هرات په ګذرې ولسوالۍ کې له لسګونو نورو کسانو سره ووژل شوه. د وړاندې وویل د تسلیم شویو طالبانو ژوند تضمین دی او هیڅوک هم ورسره کار نه لري. په دې ورځو کې د هرات ولایت د سیمه ییزو راډیوګانو له لیارې ائتلافي ځواکونه اعلانونه کوي چې که طالبان وسلې پر مځکه کیږدي نو د هغوی ژوند به تضمین وي. د غور ولایت په تایور ولسوالۍ کې د خلیل احمد په نوم هغه ډاکټر چې دوه ورځې وړاندې برمته شوی و بیرته خوشې کړای شوی دی. د تایور ولسوال احمد خان منجی ازادي راډیو ته وویل چې اختطاف کوونکو نوموړی ډاکټر د پیسو اخیستلو لپاره تښتولی و. له بلې خوا د سرپل د ولایت مرستیال قمر الدین شکیب ازادي راډیو ته وویل چې تیره شپه نامعلوم وسله والو کسانو په دغه ولایت کې دوه ډاکټران او یوه قابله اختطاف کړی ده. د وړاندې وویل د دغو روغتیایي کارکوونکو د بېته خوشې کېدو هڅې روانې دي. اخوا د بدخشان ولایت د شهر صفا ولسوال جنرال عبدالقادر ازادي راډیو ته وویل چې نن سهار شاوخوا 15 بجې په شهر بزرګ ولسوالۍ کې یو روغتیایي کلینیک سوځول شوی دی. د زیاته کړه د پیښې په اړه پلټنې روانې دي. او د منجان خسر صرفي د معلوماتو له مخې نن په کابل کې افغاني د بهرني وسایلو په وړاندې داسې بدلیږي: یو ډالر 9 افغانۍ او 40 پوله، یو یورو 2 افغانۍ او 10 پوله، یو پاوند 8 افغانۍ او 50 پوله، یو سعودي ریال 13 افغانۍ، زر ایرانی تومان 9 افغانۍ او 40 پوله، زر پاکستانی کلداری 1593 افغانۍ. دا د افغانستان خبرونه. نړیوال خبرونه به له فرشتي جلال زیز خبروي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی پر متحدو ایالاتو ته ولاړ سو په واشنگتن کې چارواکو ته د مرستې د هغې لایحې په اړه خپل تشویش وړاندې کړي چې له تروریزم سره د مبارزې لپاره د امریکا د متحدو ایالاتو کانګرس په دې وروستیو کې تصویب کړه. یو شمېر کسان پر دې سند انتقاد کوي او وایي چې دا لایحه د پاکستان ملي حاکمیت تر پوښتنې لاندې راولي. د امریکا حکومت تېرې اونۍ له پاکستان سره د خپلو مرستو د درې چنده کولو ژمنه وکړه. د برتانی حکومت ټولو برتانوي کمپنیو ته سپارښتنه کړې چې د ایران له بانک ملت او د ایران اسلامي جمهوریت انتقالاتو په نوم شرکت سره خپل ټولې معاملې بندې کړي. برتانوي لوري ویلي چې داسې اندېښنې شته چې د دوو موسسو چې په متحدو ایالاتو کې هم پر فعالیتونو بندیز اعلان سوی د ایران له دولت سره د اټومي وسلو په تولید کې مرسته کړې وي. د روسیې جمهور رئیس دیمتری مدویدیوف او د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف په نن د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو له وزیر هیلری کلینتن سره وګوري. میرمن کلینتن پرون ناوخته مسکو ته ورسیده او د یو شمېر اروپایي هیوادو ته د دې سفر وروستی مقصد دی. امریکایي چارواکي وایي چې هیلری کلینتن به پر روسي لوري ټینګار وکړي چې که تهران په دې کې چې اتمي پروګرام یې سوله ییز هدف لري له نړیوالو سره په خبرو کې ناکام سي باید ځانګړي فشارونه پرې راوستل سي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر به هم دراز له روسي لوري سره د افغانستان پر حالاتو په ختیځ اروپا کې د مزایلو د دفاعي سیستم د نصب او شمالي کوریا په اړه خبري وکړي. هیلری کلینتن به روسیې ته د سفر په ترڅ کې د اکثریت مسلمانانو شهر کازان ته هم لاړ شي. د روسیې صدر اعظم ولادیمیر پوتین د چین د سفر په دوام نن د هیواد له صدر اعظم بنجیباو سره ګوري. ولادیمیر پوتین به له چینایي لوري سره د انرژي زیربنایي تاسیساتو او مخابراتو برخه کې د 5 میلیارد ډالرو قرارداد لاسلیک کړي. د روسیې زیاتې تجارتي اړیکې د تر اروپایي اتحادیې وروسته له چین سره دي. شمالي کوریا به شاید اعلان واټن راکټونو د نورو آزموینو لپاره تیاری نیسي. دا خبر د جنوبي کوریا خبري اژانس یونیهاب د یو دولتي مقام په حواله خبر کړی. د چارواکي یونیهاب ته ویلي چې له شمالي لوري د نورو راکټي آزموینو د پلان نقشه نشانه څرګندېږي. شمالي کوریا پرون د لنډ واټن 15 راکټ آزمویل. د یونیهاب په حواله د شمالي کوریا دولت بیړیو ته خبرداری ورکړی چې د دوی له اوبو او سواحلو لرې ووسي. او د ترکمنستان جمهور رئیس قربان قولی بردی محمدوف د رپورټونو په استناد د انرژي د سکتور د تصفیه لپاره جدي هڅې پیل کړې. د ترکمنستان دولتي مطبوعات وایي چې جمهور رئیس د اصلاحاتو په دې لړ کې د انرژي د ملي شرکت او د دوو دولتي شرکتونو رئیسان برطرفه کړي دي.
زموږغله ازادي رادیو اوریدي ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو دوام کوي او د خبرونه په پاتې برخه کې پر دغو موضوعاتو راپورونه او مطالب لرو. یو امریکایي لوړ رتبه چارواکی وایي چې له مالي پلوه طالبان د القاعده په نسبت په ښه وضعیت کې دي. ولې په افغانستان کې امنیتي وضعیت خراب شوی دی او افغان دولت او امریکا باید په دې هیواد کې د وسلوالو شخړو د پای ته رسولو لپاره کوم ګامونه واخلي؟ په دې اړه یو تحلیلي مطلب در اورو. د نورستان ولایت امنیتي چارواکي وایي چې د دې ولایت په کامدیش ولسوالۍ کې تر اوسه بهرني ځواکونه موجود دي او که چېرې هغوی له سیمې هم ووځي دوی کولی شي چې د قومي مشرانو په مرسته امنیت ټینګ کړي. د افغانستان مخابراتو وزارت وایي تصمیم نیولی په هیواد کې د ټولو دولتي ادارو چارې په الکترونیکي سیستم واړوي.
دولت په دې فکر ده چې باید موږ عنعنوي دولتداري نه ورورو الکترونیکي دولتداري خواته حرکت وکړو.
د مخابراتو وزارت د معلوماتي ټکنالوژۍ له رئیس ایمل مرجان سره په دې هکله مرکه لرو. د ځینې نور موضوعاتو تر څنګ د خبرونې په دوهمه نیمه کې د سپورت او د ښځو لپاره ځانګړي پروګرامونه هم ځای شوي. په افغانستان کې وسله وال طالبان د القاعده په نسبت ډیر قوي مالي بنسټ لري او د خپلو تخریبي فعالیتونو د تمویل لپاره پر پراخو منابعو اتکا کوي. دا خبرې د امریکا د خزانې وزارت یو چارواکي پرون په واشنگټن کې وکړې. د ترستانو د مالي سرچینو د څارنې په برخه کې د امریکا د خزانې د وزارت موین دیوید کوهن وویل چې وسله وال طالبان په افغانستان کې د کوکنارو له زارینو او د مخدره موادو له قاچاق کوونکو څخه زیاتې پیسې ترلاسه کوي. دوی همداراز له افغان سوداګرو پیسې اخلي او خپل فعالیتونه پر مخ وړي. د دې مسلې نور زیات بعد فرشته جلال زئی پر راپور کې واورو چې د اسوشیټډ پریس اژانس په سناده چمتو کړی.
د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما او د هغه لوړ رتبه سلاکاران په دې اړه چې افغانستان ته د عسکرو استول څومره ضروری دی غور کوي. دوی د بحث یو عمده برخه ده چې آیا په افغانستان کې له واستوالو طالبانو سره پر مبارزه ډیر تمرکز وسی او که د القاعده د تروریستي شبکې پر فعالیتونو. د شغلی کوهن پوینا د القاعده سازمان لمالی پلوه کمزور ده او د خپل نفوذ د لاسور کول په حال کې ده. د پوینا یو دلیل دا ده چې متحد ایالات او متحدینو یې د تروریستي ګروپ مالی سرچینې قطع کړي او د پیسو د انتقال لارې بندې دي. د پوینا د 2009 کال په جریان کې د القاعده مشرانو لښتلجه څلور واره د خپلو فعالیتونو د جاري ساتلو په خاطر د پیسو غوښتنه وکړه. د امریکا د خزانه د وزارت د چارواکي په کانفرنس کې چې د امریکایي بانکدارانو د اتحادیې امریکن بانکرز اسوسییشن او د امریکن بار اسوسییشن په تمیل جوړ شوی وویل د القاعده تروریستي شبکه په تیرو څو کلونو کې په تر ټولو ضعیف مالی وضعیت کې ده. د امریکایي چارواکي خبرداری ورکړی چې وضعیت په ډیر چټکۍ بدلیدای شي ځکه دی وایي زیات شمیر داسې سرچینې شته چې له القاعده سره مرستې ته تیار دي. خود د پوینا وسلوال طالبان سره لدی چې نړیوالې د مالی سرچینو د بندولو هڅه کوي ل مالی پلاوه په بل وضعیت کې ځکه د پوینا دا ډله زیاتې پیسې د مخدر موادو لاله لري ترلاسه کوي. د شغلی کوهن پوینا د وسلوالو طالبانو د دې غیر قانوني عاید یوې اندازې ل افغانستانه بهر او نړیوال مالی سیستم ته هم لار کړي خو د دا پډاګه نه کړ چې په کوم اندازې او ل کوم لارو.
و امر ده چې د امریکا د خزانه د وزارت موین ویل چې وسلوال طالبان په افغانستان کې د کوکنارو لزارین او د مخدر مواد قاچاق کوونکو څخه زیات پیسې ترلاسه کوي او د القاعده په نسبت مالی وضعیت ښه دی. په افغانستان کې امنیتي وضعیت ولې خراب شوی او افغان دولت او امریکا باید په دې هیواد کې د وسلوالو شخړو د پای ته رسولو لپاره کوم ګامونه پورته کړي؟ په دې اړه مشهور ژورنالیست او د نیوزویک مجلې مسؤل مدیر فرید زکریا یو تحلیلي مقاله لیکلې چې مهمه برخه یې رضوان مراد اوروي.
په دغه تحلیلي مقاله کې چې عنوان یې د افغانستان کې څه شېد ناکامۍ او نیمګړتیاو سبب کیږي راغلی، دا یو حقیقت دی چې د افغانستان امنیتي وضعیت خراب شوی، د ملکی خلکو د مرګ ژوبلې پیښې زیاتې دي او وسلوال طالبان پر یو شمېر سیمو واکمن شوي دي. خو بیا هم د افغانستان اوسنی وضعیت هغه شان نه دی کړکېچن شوی څرنګه چې په 2008 کال کې د عراق امنیتي حالات ول. په دې اړه چې ولې د افغانستان امنیتي حالات خراب شوی، د مقالې لیکونکي وایي د دې یو غټ علت دا دی چې د حامد کرزي حکومت غیر مؤثره او له اداري فساد ډک دی. پښتانه له دولت نه بیزاره شوي او زیات کسانې د طالبان لور ته ور اوړېدلې دي. دا حمله نه دروخانه چې د غشن وضعیت به له پوځي لارې حل شي او کڅنګه. په داسې حال کې چې دا اندېښنه هم شته چې کېدای شي افغانستان ته د نورو ځواکونو استول به دغلته د حکومت ضد ولسی پاڅون را وپاروي. د مقالې لیکوال د عراق په حالاتو کې مثبت بدلون ته په اشاره سره وایي دغه هیواد کې د سرتیرو په زیاتولو سره توتريخواله کم نشو بلکې په حکومت او امنیتي کړیو کې د مخالفو سنی مذهبو ډلو په داخلولو سره وضعیت کنټرول شوی دی. د عراق سنیانو ورسره هغه چې صدر اعظم نوري المالکی ورته په سیاسي او امنیتي چوکاټ کې ځای ورکړ، بیا د حکومت او نړیوالو ځواکونو پر ضد وسله پورته نکړه. د افغانستان د وضعیت د کنټرول لپاره امریکا او افغان دولت باید له سخت دریځو طالبانو سره د پښتنو د یوځای کېدو مخه ونیسي. دا مقاله لیکونکي وړاندې وایي دا لانه د معلومات چې څومره طالبان د جهاد په نړیواله ایدیالوژي باندې باور لري، خو امریکایي جنرالان وایي چې دا شمېره له 1.5% کم ده او پاتې په سلو کې اویا نور د پیسو په مقابل کې او یا هم له دولت او ولسمشر کرزي څخه د لریوالي له امله جنګیږي. د مقاله په بل برخه کې راغلی کله چې امریکا د افغانستان په اړه ستراتیژي جوړوي باید دې ته پام وکړي چې په دغه هیواد کې القاعده شبکه په منظم شکل سره اوس فعال نه ده. د مقالې لیکوال په دې برخه کې د امریکا د ګډو ځواکونو د لوی درسیز امیر البحر مایک مولن څرګندونې نقل کړي چې ویلي القاعده په پاکستان کې ده. د طالبانو ستره شورا چې د کوټه شورا په نامه یادېږي هم له پاکستان څخه فعالیت کوي. مایک مولن ویلي امریکا پر پاکستان باندې د لګول شوی هر یو ډالر په بدل کې په افغانستان کې $10 مصرفوي. په داسې حال کې چې وروستۍ ټولې تروریستي حمله له افغانستان څخه نه دي شوي بلکې د پاکستان پر خاوره پلان شوي دي.
و موریدل چې په افغانستان کې امنیتي وضعیت ولی خراب شوی دی، د مشهور ژورنالیست او د نیوزویک د مجلې مسؤول مدیر فرید زکریا د تحلیلي مقالې تحلیلو او بخې تفصیلو وړاندې په خبرونه کې په داسې حال کې چې ولسمشر باراک اوباما اداره په ورستي ورځو کې له افغانستان په اړه د واشنگتن د ستراتیژي تطبیق پر لارو چارو او افغانستان ته د اضافي سرتیرو د استولو پر موضوع سره مشورې کوي. یو شمیر لوړ رتبه امریکایي مقامات من جمله غیر دولتي ادارې او مؤسسي افغانستان ته د نورو امریکایي پوځیانو د استولو پلوي نه کوي. دوی ویلي چې د سرتیرو زیاتول د افغانستان د جګړې حل نه بولي. د دغه سې یوې مؤسسې له یو رئیس سره د ازادي راډیو د مرکې مهمې برخې در اورو، خو څو شېبې وروسته
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
مخکې په خبرونو کې مو اوریدل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینتن بنن په موسکو کې د روسیې له ولسمشر دیمتری میدویدف او د هیواد بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف سره وګوري. د دوی د خبرو د اجنډا په اجنډا کې د افغانستان مسله هم شامله ده. امریکا او ناتو په وروستیو کې د افغانستان په مسله کې د روسیې د همکاري غوښتنه کړې ده. د روسیې د مشرانو جرګې د کمیسیونونو استازیو په دې هکله یو لړ څرګندونې کړي چې تفصیل له موسکو زموږ د خبريال پر راپور کې اوري.
د روسیې د مشرانو جرګې د قانون جوړونې د کمیټې مشر والیری فیدروف وایي د ناتو او روسیې ترمنځ په ډیرو برخو کې همکاري موجوده ده. موږ کولی سو په ګډه د ترهګرۍ او مخدره توکو پر ضد مبارزه پر مخ بوزو، خو په مشرانو جرګې کې د مورمنسک د جمهوریت استازی ویچسلاو پاپوف وایي لازم نه ده چې افغانستان ته موږ عسکر ولیږو. له افغانستان څخه روسیې ته د مخدره توکو لیږد تر ګواښ دی. دغه ستونزه باید د ناتو سره په ګډه حل کړو. په افغانستان ته باید عسکر لیږو. موږ یو ځل هلته وو او بیا باید دغه تیروتنه تکرار نه کړو. دی وایي د افغانستان کرکټ د پوځي لارې نه شي هواریدی. د ناټو د عمومي منشي د وړاندیز پر اساس د روسیې د سنا مجلس د ولګاګراتس کې د سیمې استازی او پخوا د کورنیو چارو مرستیال وزیر والیری فیدروف وایي روسیه باید د مخدره توکو پر ضد خپله نړیواله وجبه ترسره کړي. د وای افغانستان د مخدره توکو د تولید په مرکز بدل شوی دی. حتی د افغانستان د دولت بودیجه د دغو توکو د خرڅلاو څخه تمویلیږي. خو په مشرانو جرګې کې د کورګانسکي د سیمې استازی وایي روسیه باید په افغانستان کې د ناټو سره مرسته او همکاري وکړي. یوازې ملکي مرستې خو د پوځي لارې د افغانستان کړکیچ د حل لاره نه لري. فرید عمر، د ازادي راډیو، مسکو.
د روسیې د مشرانو د جرګې د کمیټو د استازو څرګندونې مو واورېدې چې له امریکا او ناتو سره په افغانستان کې د هېواد همکاریو په اړه کړې وې. د نورستان ولایت امنیتي چارواکي وایي چې د دې ولایت په کامدېش ولسوالۍ کې چې په وروستیو کې د وسلوالو طالبانو په حمله کې اته امریکایي عسکر ووژل شول، تر اوسه بهرني ځواکونه موجود دي او که چیرې هغوی له سیمې ووځي دوی کولی شي چې د قومي مشرانو په مرسته امنیت ټینګ کړي. په دې هکله زموږ د سیمه ییز خبریال راپور ته غوږ شئ.
د نورستان امنی قومندانۍ مرستیال سمونوال محمد فاروق ازادۍ راډیو ته وویل چې د نورستان په کامدېش کې اوس هم نړیوال ځواکونه موجود دي او که چیرته هغوی له دغې ولسوالۍ څخه راووځي نو دوی د قومي مشرانو په مرسته کولی شي چې هلته امنیت ټینګ او د دولت د وسلوال مخالفینو بریدونه شنډ کړي. خاغلی فاروق وای د ولسوالۍ ودانی د نړیوالو ځواکونو د بمبار لامل رنګ شوی چې دولتي مامورین او پولیس اوس مهال د کامدېش په کلی کې خپل ورځنۍ چارې پر مخ وړي. هغه ویل له کومې ورځې څخه چې د کامدېش په ورمړو سیمه کې د وسلوالو طالبانو مهم قومندان مولوی عبدالرحمن مستغنی او ملګری وژل شوي، له هغې وروسته په کامدېش او برګي مټال کې امنیتي حالات ښه شوي دي. د نورستان امنی قومندانۍ مرستیال په داسې حال کې په کامدېش کې د نړیوالو ځواکونو د شتون خبرې کوي چې له دې څخه څو ورځې وړاندې د امریکا حکومت ویلي و چې خپل فوځونه د کامدېش په څیر د لرو پرتو غرنیو او مشکل سیمو څخه ګرمیشتو زینو ته انتقالوي. وسلوالو طالبانو هم څو ځله داوی کړی چې په کامدیش کې د نړیوالو ځواکونو ټول مرکزونه نیولي او هغوی ته د درنې مرګ ژوبلې د رسولو ترڅنګ ټول بهرني سرتیري له سیمې ویستلي دي. که چیرته طالبانو دا دعوه سمه وخیژي او بهرنیو قواوو کامدیش پرې ایښی وي، نو په نورستان کې به د وانت ویګل او برګي مټال څخه وروسته دا درېیمه ولسوالي وي چې نړیوال ځواکونه ترې راوځي. روح الله انوري، د ازادۍ راډیو، نورستان.
و امر دل چې د نورستان ولایت امنیتي چارواکي وایي چې د دې ولایت په کامدیش ولسوالۍ کې تر اوسه بهرني ځواکونه میشت دي، او که چیرې دوی له سیمې هم ووزي د قومي مشرانو په مرسته کولی شي د سیمې امنیت ټینګ کړي. په وروستیو کې د سیمې لپاره د امریکا د مرکزي قوماندانۍ مشر جنرال ډیوید پاترویس ویلي وو چې د افغانستان په اړه د امریکا د نوې ستراتیژۍ له مخې به بهرني ځواکونه له لرې پرتو سیمو څخه وویستل شي او په هغو ځایونو کې به ځای په ځای شي چې ګڼ خلک پکې اوسي او هلته دوی امنیت ته اړتیا لري. د امریکا ولسمشر باراک اوباما په دې ورځو کې له خپلو امنیتي سلاکارانو سره د افغانستان په اړه د واشنگټن د ستراتیژۍ د تطبیق پر لارو چارو او افغانستان ته د اضافي په لسګونو زرو سرتیرو د استولو پر موضوع سلا مشورې کوي. امریکایي پوځي قوماندانانو په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو مشر افغانستان ته د زرګونو اضافي سرتیرو غوښتنه کړې او د عسکرو زیاتوالی د طالبانو په وړاندې د روانې جګړې د ګټلو لپاره مهم بولي. خو د یو شمېر لوړ رتبه امریکایي چارواکو په شمول د متحده ایالاتو یو شمېر غیر دولتي ادارې او مؤسسې افغانستان د نور امریکایي پوځیانو د استولو په لوي نه کوي. د دغو مؤسسو له جملې څخه یوه د پیس اند اکشن مؤسسه ده چې ځان د سولې طرفداره بولي او د سرتیرو زیاتول د افغانستان د جګړې حل نه بولي. رضوان مراد له ازادي راډیو سره د دغې مؤسسې د سیاسي مدیر پاول کاویکا مارټن د څرګندونو په اساس دا راپور چمتو کړی دی.
پاول کاویکا مارټن چې په دې وروستیو کې له افغانستان څخه کتنه کړې وایي افغانستان ته د نورو څلوېښتو زرو امریکایي سرتیرو استول به نه په امنیتي وضعیت کې د پام وړ بدلون راولي او نه به هم د وسلوالو د فعالیت مخنیوی وکړي. نوموړی د نورو سرتیرو د استولو په بدل کې بل پیشنهاد لري.
په حقیقت کې زه داسې فکر کوم کومې پیسې چې د نورو سرتیرو پر استولو لګیږي چې څه د پاسه 2.5 میلیارده دي، باید د افغان امنیتي ځواکونو د تنخواګانو په زیاتولو، د کار روزګار په برابرولو، د خوراکي موادو په مسؤلیت پوهنې او په نورو چارو ولګول شي. دا کارونه کولای شي په افغانستان کې امنیتي وضعیت ښه کړي او دا ګام به د نورو سرتیرو د استولو پر ځای ګټور تمام شي.
په داسې حال کې چې مارټن د افغان ځواکونو پر روزلو او په دې لړ کې په پراخې پانګونې ټینګار کوي، نړیوال قومندانان وایي د افغان ځواکونو د ښه تجهیز او د هغوی د شمیر د زیاتېدو لپاره څو د تاوتریخوالي د مخنیوي جوګه شي، افغانستان ته د نورو بهرنیو سرتیرو استول ضروري دي. پاول مارټن په دې اړه چې که د افغان ځواکونو د شمیر د زیاتوالي پورې نور بهرني سرتیري افغانستان ته وانستول شي، نو آیا دا به کومه خلا رامنځته نه کړي وایي؟
نه،
زه فکر کوم په ځینو سیمو کې د ځواکونو د موجودیت په اړه یو شمېر مسئلې شته، او زما په فکر باید په سرحدي سیمو کې موږ زیات منابع په کار واچوو، ځکه دا روښانه ده چې وسلوال د پاکستان له خاورې دیخوا راوړي. موږ دغه راز باید پر پاکستان زیات فشار راوړو چې افغانستان ته د وسلوالو د اوښتو مخه ونیسي. همداراز موږ ته پکار دي چې د امنیت د ښه کولو، خلکو ته د امتیازاتو ورکولو او فرصتونو په برابرولو سره طالبانو او القاعده سره د خلکو د یو ځای کېدو مخه ونیسو. دا کار هغه وخت ممکن دی چې نړیوال ځواکونه له خپل سرو بمباریو، د بی پیلوټو الوتکو له حملو او د خلکو د بې ځایه نیولو څخه لاس واخلي.
د پیس ان اکشن د دغه امریکایي موسسې چې په 1950 کال کې د سولې دراوستو او خالص راکولو په هدف تاسیس شوې سیاسي مشروي، د افغان ځواکونو د روزلو ترڅنګ باید دغه هیواد اقتصادي پراختیا ته هم جدي توجه وشي څو د خلکو معاشي وضعیت بهتر شي. نوموړی همداشان له نړیوالې ټولنې غواړي چې د افغانستان په جګړه کې له ټولو ښکېلو خواو سره په رسمي ډول د سولې مذاکرات وکړي.
باید په دې پروسه کې ټولې خواوې لکه طالبان، جنګ سالاران او سیمه ییز قوتونه لکه پاکستان او ایران هم شامل وي.
پاول کوي کامارټن وای دغه ټولو موضوعاتو ته توجه کولای شي چې په افغانستان کې اوسنۍ وسلوال تاوتریخواله پای ته ورسوي. مارټن د دې ترڅنګ چې د پیس ان اکشن د موسسې سیاسي مدیر دی، د افغانستان د پالیسۍ د کاري ډلې مشري هم پر غاړه لري. دغه ډله له نوي غیر دولتي موسسو تشکیل شوې چې د افغانستان د شخړې د هواري په هدف د بدیلو تګلارو د موندلو لپاره کار کوي.
له ازادي رادیو سره مو د امریکایي پیس اند اکشن د سیاسي مدیر د مرکې مهمې برخې واورېدې. پاول کاویکا مارتین په دې نظر دی چې په افغانستان کې د پوځیانو زیاتېدل د افغانستان د جګړې حل لاره نه ده.
راپور زمور قضاوت ستاسو.
د افغانستان د مخابراتو وزارت تصمیم نیولی چې په هیواد کې د ټولو دولتي ادارو چارې په الکترونیکي سیستم واړوي. د دې وزارت مسؤلین وایي د دولت د ټولو ادارو اسناد او ورځنۍ چارې به د انټرنیټ په مختلفو ویب سایټونو کې خوندي وي. په دې اکله په کابل کې زموږ خبریال خان محمد سند د مخابراتو وزارت د معلوماتي ټکنالوژۍ له رئیس ایمل مرجان سره مرکه کړې. ستاسو پام ورته راګرځوم.
د مخابرات په وزارت کې د معلوماتو ملي مرکز جوړ شوی. لطفا په دې سره کې معلومات راکړئ.
دولت په دې فکر ده چې باید مونږه عنانوي دولتداري نه ورورو الکترونیکی دولتداري خواته حرکت وکړو. په عنانوي سیستم کې مونږه دوسیه، استلام، مکتوب د هر څه په یو الماری کې یو چیرته ځای په ځای کولای شو، مغزن درو، داسې آرشیف لرو. خو څه وخت الکترونیکی خواته ځو نو طبعا باید دغه مسایل هم الکترونیکی سي. باید داسې یو مرکز ولرو چې هغه بیا دغه ټول مسایل د دولت لپاره چمتو کړي. کاله تا تیا کې په اولو روبو کې مونږ مصروف دي طرح او ډیزاین دغه مرکز او نیمه د کال کې د پروژه پایل سو او اوس چمتو ده. او د دې کوم معلومات زیات ځکه هغه ډیر مسؤونه وي. د مالیه وزارت د تچمتو ده چې هغه خپل د بودیجې کوم سیستم سره دغه سیستم د مرکز ته انتقال کړي. ورپسې د اداري اصلاحاتو کمیسون دی غوې د دولت لپاره یو سافټویر چې مخابرات وزارت تو سره په ګډه جوړ کړی ده د منابع بشري مسایل لپاره هغه سیستم به دلته زیات ځکه.
خغله ایمل مرجان، په دې مرکز کې به کوم اسناد ساتل کیږي؟
د مرکز کې به د دولت هغه ټول ډیټابیسونه چې په الکترونیکی بڼه ورځ پر ورځ جوړیږي، سری دوی اداري سیستمونه، سری دوی بودیجوي سیستمونه، دا به ټول زده پزکی. ورپسې په څلورو میاشتو کې د اتیا ادارو لپاره چې وزارتونه، مستقل ریاستونه او د والی صاحبانو دفترونه، د یوغوی مستقل ویب سایټونه او د یوغوی د ایمیل سرورونه به دته زده پزکیږي. نو موږ غواړو چې دغه سرورونه د دولت د کوډ لاندې وي تر څو چې په آینده کې دولتي ادارې یو له بل سره په ایمیل د رسمي مسائل شریکي باید په دغه مرکز کې مسؤونه وسی، نه داسې د یاهو په سرور کې په خارج کې.
دا مرکز څومره سیمو ساحو کې کاری دی شي؟
دغه مرکز فلحال فزیکی ډول باندې په کابل کې ده، خو دغه مرکز ته په دې کې موجود معلومات ته ادارې او لس کولای سي داخل کابل نه طریق دي شبکو دي انټرنیټي له ولایتو څخه او هم له هیواد نه بهر په څلې رساتو هر وخت یو غوړي دي کولای سي لاسرسي ولري او معلومات خپل تر لاسه کړي.
خاغله رئیس، په دې څومره بودیجه لګیدلې؟
دغه پروژه د دولت له انکشافي بودیجې سي مالی وزارت طرفه مونږ ته راکړل سي او د حدود 3.5 میلیون ډالر په دې مصرف راغلي.
تاسو خو سوي چې د دولتي اسناد په دې کې مساتل کیږي، آینده کې هم داسې پروګرام شته چې د شخصي افرادو اسناد باندې کې خوندي وسی؟
ډیزاین په دې شکل سوی دا چې څو وخت هم د دولت ضرورت په اول قدم کې تر سره سي. مونږه همدغه مرکز کولای شو چې هم خصوصي سکتور لپاره چې په اول قدم کې امکان ډیر ساسي بانکونو وسیږي او اشخاص ته که اشخاص وغواړي چې خپل معلومات په خپل کمپیوټر کې او بیا په مرکز کې هم زیرمه کړي، دغه موضوع په پلان کې لرو. خو یا نونس نه هاتیا کې او د نوي تر شروع پورې به اکثره فوکس دی موږ په دولتي معلوماتو.
خصوصي سکتور د دې نه استفاده کوي، یو څه ټیکس خو به ورکوي دولت ته؟
طبعا حتی دغه مرکز به دولتي ادارو ته کوم خدمات ورکي، هغه به هم په وړیا توګه نه. د مخابرات وزارت په وزارتو ته میاشتنی یا کلنی بیل ورلیږي او هغه بل د خدماتو هغه بتر نه اخلي. او څو سیمه خصوصي سکتور ته شروع کو، نو مونږه مختلفه کټګوري لرو چې په هر کټګوري خپل فکس میاسنۍ فیس لري او دغه خصوصي سکتور که بانکونه دي او که نور ادارات به روسته وغوړي، دوی به د هغه خپل کټګوري په خریداري سره به خپل فیس دولت ورکړي.
په دولتي ادارو کې ظرفیت لکټیټ دی، آیا د استعمال په وخت کې به ستونزې ونه لري؟
دغه مرکز خپل په مخابرات وزارت کې او تخنیکی مسائل چې دي هغه د مخابرات وزارت انجینران په غاړه لري. ستراتیژي په دې شکل ده چې ډیټابیسونه سافټویرونه جوړیږي، هغه باید موږ تاسو په ملي ژبه اوسیږي، په دری پښتو اوسیږي. ډیر کم ټریننګ سره به د دولت کارمندان او هغه ټریننګ به په ټیکنالوژي نه بلکې حتی د یوغوی په هغه منابع بشري مسایل یا بودیجوي مسایل کې اوسیږي، ډېر په اسانه به دوی کولی شي دغه معلومات ترلاسه کړي.
د مخابرات وزارت د معلوماتي ټیکنالوژۍ رئیس ښاغلی ایمل مرجان، ستاسو د څرګندونو نه ډېره مننه.
تاسو نو ډېره مننه.
د مخابراتو د وزارت د معلوماتي ټکنالوژۍ له رئیس سره مو مرکه واورېده. دی وایي چې د مخابراتو وزارت تصمیم نیولې چې په هیواد کې د ټولو دولتي ادارو چارې په الکترونیکي سیستم واړوي. د خبرونې دوهمه نیمایي د سپورت او د ښځو لپاره ځانګړي پروګرامونو ته بېله شوې ده، خو اوس به فرشته جلالزی ته ور ورکړو چې د دې ساعت د مهمو خبرونو سرخطونه واوروي.
د تورستانو د مالی سرچینو د چړنې په برخه کې د امریکا د خزانه د وزارت مرستيال ډیوډ کوهن وایي چې وسوال طالبان په افغانستان کې د کوکنارو لزارینو او د مخدر موادو لقاچقونکو څخه زیات پیسې ترلاسه کوي، خو د القاعده تورستي شبکه په ضعیف مالی وضعیت کې ده. د افغانستان د انتخاباتو د شکایتونو در ویدو کمیسیون د مولوی مصطفی بارکزی د عایدا ویردوی چوي بهرنۍ کړیو د افغانستان د انتخاباتو په پروسه کې لاسوهنه کړې ده. د انتخاباتو د شکایتونو در ویدو کمیسیون ویلي چې د مولوی مصطفی استعفا به د دوی پر کار اغیز ونه کړي. د کندهار په شورابه کلسوالی کې وسلوالو طالبانو د سرحدي ځواکونو پر قرارګاه حمله کړې ده. وسلوال طالبان وایي چې په دغه حمله کې لږ تر لږه نه دولتي عسکر او درې طالبان وژل شوي، خو د افغانستان د حکومت چارواکي وایي چې لږ تر لږه 15 تنه وسلوال طالبان او د ملي اردو یو عسکر په دغه عملیاتو کې وژل شول. پاکستان د بارنوی چار وزیر شاه محمود قریشی متحدو ایالاتو ته تللی چې په واشنگتن کې چارواکو ته د مرستې د هغې لایحې په اړه د اسلام آباد تشویش وړاندې کړي چې له تروریزم سره د مبارزې لپاره تصویب کړی دی. د برېټانیا حکومت ټولو برېټانوي کمپنیو ته سپارښتنه کړې چې د ایران له بانک ملت او د ایران اسلامي جمهوریت انتقالاتو په نوم شرکت سره ټولې معاملې بندې کړي. ویل کېږي چې داسې اندېښنې موجودې دي چې دوو مؤسسو د اتمو سوب جوړولو کې لایلان سره مرسته کوله. او د روسي د بهرنی د روسي جمهور رئیس دیمتری میدویډیو او د بهرنی چار وزیر سرګی لاوروف بنند متحدو ایالاتو د بهرنی چار وزیر هیلری کلینټن سره خبري وکړي. د دوی د خبرو یو موضوع د افغانستان حالات هم دي.
او مخې له دې چې د سپورت او د ښځو ځانګړي پروګرامونه واورې، د کابل چاپي خبرونه ته کتنه کوو. په کابل کې زموږ همکار دی څو ورځپاڼو او پاڼې اړولې او مهمه برخه راوړوي.
ویسا په مطلب کې بیا هم هغه هڅو ته کتنه کړې چې د ورځپاڼې په وینا د ولسمشر کرزي د رایو د فیصدۍ د کمولو لپاره د ځینو بهرنیو کړیو لخوا روانې دي. ورځپاڼې په دوام کې د مشکوکو رایو د سیړونکو په حواله لیکلی چې تخنیکي ستونزې او درغلې دومره هم نه دي چې د ولسمشر کرزي د رایو فیصدۍ راکمه کړي، خو ځینې بهرنیان په دې ټینګار کوي چې د رایو فیصدۍ له 500 نه باید کم شي. ورسپانه په خپل سر مقاله کې د مصطفی بارکزی پر استعفا تبصره کړې او لیکلې ده چې د کار هغه توته رسوا کړې چې د انتخاباتي شکایتونو په کمیسیون کې د بهرنیو لخوا د ولسمشر کرزي پر ضد روانې دي. ورسپانه د مسلې او د انتخاباتو په اړه د ځینو هیوادونو دریسه په پام سره لیکلې ده چې نړیواله ټولنه په دا ډول ملنډو سره په افغانستان کې د پخو ځای نشي موندلې. په ورسپانه کې د افغانستان د شمالي ولایتونو د امنیتي وضع په اړه د ولسی جرګې پرونی بحث ته هم کتنه شوې چې پکې د دې وضع د سیړلو سپارښتنه شوې. هیواد هم په خپل سر مقاله کې انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون د پخوانی غړي مصطفی بارکزی په پرونیو سرګندونو تبصره کړې چې د خپل استفاده اعلانولو په محل کړې و او لیکلې ده چې دا څومره ستره به انصافي ده چې انتخابات د افغانستان خو پریکړه بهرنیان کوي. ورسپانه په جلا مطلب کې به لیکلې ده چې افغان کابینه په خپل پرونی غونډه کې د انتخاباتو د وروستیو نتایجو په اعلان کې پر ځن اندېښنه څرګنده کړې. ورسپانه په شمال کې روان امنیتي وضعیت هم کتنه کړې او دا خبره ورکړه چې ایغوري جګړه مارانو په فاریاب کې یو پوځي اډه جوړه کړې ده. هشت صبح هم د خپل لومړي مغړ سرلیک د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون د غړي استفاده ځانګړی کړ او هغه د انتخاباتو پس لارځه بلاله ده. ورسپانه په دوام کې لیکلي کسه هم خاغلی بارکزی د استفاده دلایل د بهرنیو لاسوهنه بلاله، خو د ورسپانه په وینا د استفاده تر ډیره سیاسي اړخ لري. د ورسپانه هم په خپل سر مقاله کې د شمال د امنیتي وضع په اړه د ولسی جرګې بحث سیړل او پوښتل دي چې آیا ولسی جرګه د امنیتي چارواکو د احضار او د هغې د رپورټونو له اورېدو پرته بل څه هم کولی شي. ورسپانه په جلا مطلب کې د جرمني د یوې ورسپانه په حواله لیکلی چې هغه جرمني وسله چې افغان پولیسو ته ورکړی شوی وي اوس په غیر قانوني توګه په بازارونو کې پلورل کیږي. اصلاح اوانیس هم په بېلابېلو مطالبو کې د افغانستان او سیمې روان حالات څېړلی دی. انیس بیا په خپله سرمقاله کې د مصطفی بارکزي پرون یو څرګندونو ته په اشاره لیکلی چې بهرني دوستان باید د خلکو اراده او د قانون حکم ته درناوی وکړي، خو اصلاح بیا په افغانستان کې د یو ائتلافي حکومت د جوړولو لپاره روانو هڅو ته کتنه کړې او لیکلی دی چې افغانان نه غواړي چې د ائتلافي حکومت تر سوري لاندې یو ځل بیا د ډول ډول توطیو ښکار شي. او افغانستان ټایمز په یو مطلب کې د کابینې د پرونۍ غونډې د اندېښنه راغستې چې ممکن د انتخاباتو د وروستیو نتایجو په اعلان کې ځنډ د هیواد امنیتي وضع او اقتصاد لا زیانمن کړي. ورسپاڼه په خپله سرمقاله کې په پاکستان کې دغه هیواد په پوځي مرکز شوې حملې ته په اشاره لیکلی دی چې له دې وروسته د پاکستان د اټومي وسلو خوندیتوب په یوې سترې اندېښنې بدل شوی دی. او ورسپاڼه په خپل نننۍ کارتون کې یو ځل بیا د افغانستان امنیتي وضع انځور کړی او پکې ښودل شوی چې امنیتي ځواکونه ویده دي.
لوبو لميدانا
بيوتيفلي هيت واز ان ذا اير بت نو تشانس تو ميك
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو په نن او سبا روانو او راتلونکو سیالیو او تازه پیښو خبرو.
ستاسو د سیمو ځوانان په کوم لوبو او مسابقو کې په سیالیو بوخت دي؟
د افغانستان سپورتي ستوري وو پیژنې.
د سپورت او ورزش مینوالو زما رضوان مراد او زما د نورو همکارانو سلامونه ومنئ. د ازادي رادیو د سپورت په دې خبرونه کې نن تاسې د افغانستان د کرکټ، ټینس د لوبو او په نړیواله سطح د فوټبال د مسابقو او نړیوال جام ته د تیاریو په اړه تازه معلومات اوریدلای شئ. په کابل کې د افغانستان د کرکټ د 1900 کلونو څخه د کم عمره لوبغاړو د ملي ټیم د انتخاب لپاره ازمایښتي سیالۍ پیل شوې دي. د افغانستان د اولمپیک په ملي کمیټه کې مو د انتخاباتو له نتیجو خبرو. په دې اړه هم درته ریپورت لرو چې د افغانستان د هلکانو او انجنونو د ټینس ټیم د محله هیواد نه بهر په آسیایي مسابقو کې ونډه لري. او په مصر کې د شلو کلونو څخه د کم عمره فوټبال ټیمونو ترمنځ د نړیوال جام د روانو مسابقو په 2010 کال کې په جنوبي افریقا کې د فوټبال د نړیوال جام لپاره د ټیمونو د انتخاب د سیالیو په اړه هم درته ورستي معلومات خبرو. د افغانستان کرکټ بورډ غواړي چې د کرکټ د نړیوالو مسابقو لپاره له 1900 کلونو څخه د کم عمره ورزشکارانو یو ټیم غوړه کړي. په دې اړه د جمعې د ورځې راهیسې په کابل کې د کرکټ د ځوانو ورزشکارانو امتحاني مسابقې پیل شوې چې د هیواد د مرکز او ولایتونو څخه باندې 250 ځوانانو ورزشکارانو پکې ګډون کړی دی. د کرکټ د 1900 کلونو څخه د کم عمره ورزشکارانو ترمنځ د دغو امتحاني مسابقو حل له خان محمد سین څخه اورو.
د افغانستان د کرکټ بورډ اجرایوي رئیس خالق داد نوري وویل دې مسابقو ته د هیواد مرکز او ولایتونو د کرکټ کابو 300 ځوان ورزشکاران بلل شوي چې یو لړ امتحاني مسابقې ترسره له 19 کالو څخه د کم عمره ورزشکارانو یو ټیم به ترې غوره او د 2010 میلادي کال د کرکټ په نړیوالو مسابقو کې به ګډون وکړي. خاغلی نوري وویل
راتلونکي دوه درې میاشتو کې جام جهاني شروع کیږي په نیوزیلند کې او د هغې لپاره موږ دغه پروګرام نیولی دی تر څو وکولی شو چې په سطح د افغانستان ډېر ښه او بااستعداده لوبغاړي لاسته راوړو. د الله په کومک او مدد وکولی شو چې موږ د دنیا ښو ملکونو ته ماتې ورکړو. د بعضې د هغه مخکنیو لوبغاړو په شمول سره 2 یا 3 لوبغاړي د یو تربیتي کیمپ لپاره چې بالاخره د هغې نه بیا 14 لوبغاړي پاتې کیږي او موږ انتخاب کوو.
د افغانستان د کرکټ ځوانو ورزشکارانو سباندې یو میاشت مخکې د کاناډا په هیواد کې یو لړ مسابقې تر سره کړې چې د افغانستان د کرکټ ټیم پکې دوهمه درجه خپله او د دې قابلیت وومن چې د راتلونکي میلادي کال په سر کې نیوزیلند ته لاړ او د کرکټ په نړیوالو مسابقو کې ګډون وکړي. ویل کېږي چې د افغانستان د کرکټ د ځوانانو او ملي ټیم دواړو سره لدی چې ډېر لږ امکانات لري خو بیا هم په ډېره لږه موده کې د دې وړ شول چې په سیمهیزو او نړیوالو مسابقو کې ګډون وکړي او ښې لاسته راوړنې ولري. د افغانستان د ځوانانو د کرکټ د ټیم غړی نورالحق ملکزی چې په کاناډا کې په جوړ شوي تورنامنټ کې ګډون کړی و وایي چې که له دوی سره مرستې وشي دوی به هیواد ته نور ویاړونه هم ور په برخه کړي. دی وایي
زبا دا ویم چې افغانان یو خدای استعداد لري، لکه امکانات چې تاسو مور ممالک وګورئ چې هغوی سره کم سامان کم رقم امکانات هغوی سره دی، هغه په نیمه موږ نشته. خو بیا هم افغانانو کې یو خدای استعداد دی، افغانستان کې یو د افغانیت یو جذبه دی. موږ همیشه چې چیرته ځو نو زموږ افغانان چې چیرته ځي هغه یو افغاني جذبې سره ځي، او د الله په فضل کرم سره د افغانانو په دعاګانو سره موږ دغه میچونه هر ځل چې ځو لکه قهرمانان راوړو. دا ویم چې د افغانستان امکانات لکه ورځ په ورځ انشاءالله ښه بشین دی، او تقاضا ممدغه د افغانستان حکومت او د افغانستان کرکټ بورډ نه چې د ورزشکارانو ته کوم سہولت یا کوم فیسیلیټی دغه باید ټول میسر شي.
تیر میاشت په کاناډا کې د کرکټ د مسابقو وروسته د افغانستان د کرکټ شپږ تنه ځوان ورزشکاران بیرته هیواد ته راستانه نه شول. خلک وایي هیله ده چې د کرکټ د ورزشکارانو په راتلونکي سفر کې دغه پیښه بیا تکرار نه شي. دوی دا هم وایي د کرکټ بورډ باید زیاته هڅه وکړي چې مستحق ځوان ورزشکاران دغه مسابقو ته انتخاب کړي.
په دې وروستیو کې د افغانستان د اولمپیک په ملي کمیټه کې انتخابات شوي دي. دغه راز د افغانستان د ټینس ځوان لوبغاړي چې پنځه تنه انجونې هم پکې شاملې دي په اشخابات کې په آسیایي سیالیو کې ونډه لري. د همدې موضوعاتو په اړه حسیبه شهید د ملي کمیټې له سکرتر جنرال جان عالم حسنی سره خبرې کړې دي. نوموړی وایي
خبرات مخکې هفته کې د اولمپیک د ملي کمیټې انتخابات شروع شوه، چې البته په دغه انتخاباتو کې د شورای آسیایي نماینده رضاکرین پکې ګډون کړی و، او دغه انتخابات د اوویشت فدراسیونونو چې حق د رایې درلودله په هغله د رئیس د اولمپیک چې محمد ظاهر اخبر او کسان کاندیدو د سره په رقابت کې محمد ظاهر اخبر په اکثریت اتفاق راتره نه شوه، او ورته ګمزه جنرال ته وکړې وه چې درې کسان موږ کاندیدو
د افغانستان د ټینس د ملي ټیم پنځه جون هم بهر تللی، که په دې ارتباط موږ ته معلومات راکړئ مننه.
خبر دا وی چې تاسو وداون چې موږ سفرون ډیر زیات شوي، اوس د الله په فضل باندې موږ په جوانی په ملي کې خپل لار پیدا کړه په دغه انتخاباتو باندې وروسته، او موږ کولای شو په افغانستان د ورزشکاران په ټول ملي او تاریخي بریزادو کې ګډون وکړي. چې زه وایم چې موږ مخکې موږ څو ورځې بعد به موږ د کزین سیند باندې لاړ شي تایلند ته، نور لوبي به ترسره کړي، او موږ هم د اوس د الله کلام ورزشکاران د ټینس په لوبو کې چې اووم تاریخ د اکتوبر نه شروع شوی تر اتلسم تاریخ پورې د اشخابات په ښار کې جریان لري. نهه کسان زموږ ورزشکاران دي چې څلور پکې خزینه او څلور ځوان هډکرکي ځوانان دي او یو ترنر سره، چې دغه لوبي آسیایي د آسیا قهرماني لوبي دي چې خوشبختانه تر اوسه نتیجه مثبته. نو دغه لوبي نتیجه په آخر کې معلومه چون دغه مطابقې په لیک په سیستم باندې نیول کېږي او دا څه ټول ملکونه پکې ګډون کړي، نو نتیجه به په پای کې معلوم شي چې موږ په څومره ردیف کې راځو.
په مصر کې د شلو کلونو څخه د کمون و فوټبالرانو د نړیوال جام روانې مسابقې مهم پړاو ته واوښتې. بل لور ته بیا د فوټبال د نړیوال جام د مسابقو لپاره چې ټاکل شوی په 2010 کال کې په جنوبي افریقا کې ترسره شي، د ټیمونو د انتخاب سیالۍ په زور او شور سره روانې دي. طاهر روخان درته د فوټبال د وروستیو مسابقو په اړه تازه معلومات راټول کړي دي.
درنو اوریدونکو، په دې وروستیو ورځو کې په ټوله نړۍ کې د فوټبال ډېری مهمې او جالبې پیښې روانې دي، چې د هغه د جملې څخه یو هم لکه څرنګه چې موږ تیر هفته ویلي وای، په مصر کې تر شلو کالو پورې د ځوانانو د نړیوال جام لوبې وي. دغه مسابقې په دې ډول ترسره کېدلې چې هغه ټیم چې لوبه به یې بایلله، نو د هغه دپاره په دې لوبو کې د پای په معنا او د ګټونکي ټیم دپاره د فاینل لوبو ته د ورنږدې کېدو په مفهوم. په هغه مسابقه کې چې د سه شنبې په ورځ د کوربه د هیواد یعنی مصر د ټیم او د کوستاریکا ترمنځ وسوه، د مصر ټیم لوبه 2-0 په مقابل کې د کوستاریکا پر ټیم بایلول، چې په دې ډول د مصر ټیم دغه مسابقو ته د دوام ورکولو څخه محروم شو. بل لوبه چې هغه هم د سه شنبې په ورځ وه، د چک د جمهوریت او مجارستان یا هنګری د ټیمونو ترمنځ وه، چې دغه لوبې په عادي وخت یعنی 90 دقیقو کې نتیجه 2-2 په مقابل کې وه، چې تر هغه وروسته بیا 2 ځلې 15 دقیقې دغه لوبي ته دوام ورکړ سو. په دغه وخت کې هم هیڅ کوم ګول تر سره نسو، نو ځکه خبره پینالټیو ته ورسېده چې د هغه په نتیجه کې د مجارستان ټیم اورونکی وګڼل سو او د چک د ټیم دپاره دغه لوبي په قطعي توګه پای ته ورسېدې. همدارنګه د جمعې په ورځ بیا په همدې کټګوري کې د کوارټر فاینل لوبي ترسره شوې چې یوه مسابقه د غانا او کوریا د ټیمونو ترمنځ وه چې د غانا ټیم د کوریا ټیم ته 3-2 په مقابل کې ماته ورکړه، او بل لوبه د ایتالیا او مجارستان ترمنځ وه چې دا ځلې مجارستان ایتالیا ته په اوور ټایم یا اضافه وخت کې 3-2 په مقابل کې ماته ورکړه. په نورو دوو په زړه پورو لوبو کې چې د برازیل او جرمني د ټیمونو او د عربي اماراتو او کوستاریکا ترمنځ وسپې، د برازیل ټیم 2-1 په مقابل کې او د کوستاریکا ټیم هم د عربي اماراتو ته 2-1 په مقابل کې ماته ورکړه. په دغه اونۍ کې به د مصر د نړیوال جام د فاینل لوبي ترسره شي چې حتمان به ډېر جالب وي. قدرمن اوریدونکو، د تیرې اونۍ د فوټبال په نړۍ کې بل مهمه پیښه په جنوبی افریقا کې د 2010 کال د نړیوال جام د پاره د کوالیفیکیشن لوبي تقریبا په ټوله نړۍ کې ترسره شوه چې موږ به د هغه د مهمو مسابقو پیلې تازه ته په لاندې ډول دروپیژنو. په هغه لوبه کې چې د روسیې او جرمني ترمنځ وسپله، جرمني 1-0 په مقابل کې د روسیې ټیم ته ماته ورکړه او دغه نړیوالو لوبو ته ځان ته لاره خلاصه کړه. د سلواکیا او سلووینیا د ټیمونو ترمنځ لوبه 0-2 په مقابل کې د سلووینیا د ټیم په ګټه، او د چک جمهوریت او د پولند ترمنځ لوبه 2-0 په مقابل کې د چک د جمهوریت ټیم په ګټه پای ته ورسېده. ډنمارک د سویډن سره 1-0 په مقابل کې لوبه وګټله او د جنوبی افریقا لوبو ته شامل شو. همدارس پرتګال د مجارستان سره 3-0 په مقابل کې د پرتګال د ټیم په ګټه، ارمنستان د هسپانیا سره 1-2 په مقابل کې د هسپانیا د ټیم په ګټه، بلجیم د ترکیه سره 2-0 په مقابل کې د بلجیم د ټیم په ګټه، اوکراین د انګلستان سره 1-0 په مقابل کې د اوکراین د ټیم په ګټه، سربستان د رومانیا سره 5-0 په مقابل کې د سربستان د ټیم په ګټه، قبرص د بلغاریا سره 4-1 په مقابل کې، او آیرلند د ایتالیا سره 2-2 په مقابل کې چې ایتالیا د جنوبی افریقا لوبو ته ګام واخیست. او همدارنګه په هغو لوبو کې چې د نړۍ په ګوټ ګوټ کې د مختلفو هیوادونو د ټیمونو ترمنځ وسپلې، دغه ټیمونه فعلاً د 2010 کال د جنوبی افریقا لوبو ته ځان ته لاره پرانستلې ده. د امریکا متحده ایالات، مکسیکو، برازیل، پاراګوای، چیلی او تونس. تر بلې اونۍ پورې تاسو ته ښه صحت او بریالیتوب غواړم.
د دې ونې د سپورتي خبرونه راټول شوې مطالب هم دومره وو. په 00420221120115 باندې ازادي رادیو ته څنګه وایي په افغانستان کې د سپورت او د خپل سیمو د لوبو او ورزشي فعالیتونو په اړه معلومات راکړي. تر بلې ونې د خدای پامان.
مشکل دغه د چین جونې مکتب ته نه پېژندل کېږي چې اعتبار لودو چې زب د کار کولو
خبرې تیری شي غټول او اسمانه قصور باسي.
نیما نړۍ
د خځو لپاره د ازادۍ رادیو خاصه خبرونه
جوړونکې شریفه صافی.
د نیمه نړۍ د خبرونه عزت منو اوریدونکو، السلام علیکم. خپل خبرونه ته خره غلاست. په روانه خبرونه کې اوریدا چې څنګه خزي کولای شي د نامنې په ختمولو کې خپل رول ولوبوي. په همدې اړه په کابل کې د یو شمیر مخکښو خزو دوی وی غونډه حل درکوو.
تری واړو کانتریز خزي یو ځښل او خپل هغه مسلې چې کوم دي چې کوم وجه نه دا بدامني
بیا با کونړ ولایت تلر شو او د دغه ولایت د خزلو ستونزو به خبر کړو.
زمونږ د خویندو د پاره انانات او کلتور دي چې زمونږ د خویندو په مخ کې یو ډبا چولې،
او لکه د هر کله د خزو په اړه څولند خبرونه مهم پیات ساتلي. رټول شوی مطالب ز شریفه صفی تاسو وړاندې کوم. خزی څنګه کولی شي د نامنیو په ختمولو کې خپل رول ولوبوي؟ دا هغه موضوع و چې تیره اونۍ په کابل کې د پاکستان، هند او افغانستان هیوادونو د یو شمېر مخکښو ښځو په ګډه دوه ورځنۍ غونډه کې باس پرې وشو. د ټولنې هغه پاټ کې چې په جګړو کې تر ټولو زیات تاوان ویني او د جنګونو درانه پیټي په خپلو ناتوانو وګوړي، هغه هم د ښځې دي. همدغه لامل دی چې د تیر عیسوي کال له مارچ نه را په دې خوا چې د دغو هیوادونو د ښځو لومړنۍ ګډه غونډه په ډیلي کې جوړه شوې وه. د یادو شوو درې وړو ګاونډیو ملکونو یو شمېر منورې مېرمنې په ګډه هڅه کوي چې په دغه سیمه کې د نامنیو اصلي ریښې پیدا کړي او د شته ناکراریو په اوارولو کې د ښځو رول او ونډه راڅرګنده کړي. د پاکستان په پارلمان کې د خلکو استازي او د یاد شوې غونډې یوه ګډونواله میرمن بشرمو په دې باب پوښتلې ده چې په یاد شوې غونډه کې د کومو ملکونو څومره ښځو ګډون کړی وو او هدف یې څه وو.
ګوره، دا نن چې مونږ کابل کې راغونډ شوي یو، کنه مونږ دا د دې یو انیشل میټینګ په ډیلی کې شوه چې چېرته مونږ وی چې د ښځې که د دې درې واړو کنټریز ښځې یو ځای شول او خپل هغه مسلې چې کوم دي، چې کوم وجه نه دا بدامنی ده، پیس نشته دی، په دې باندې مونږ په خپله کینو جرګه شو. درې واړه کنټریز دا ښځې چې کوم لیډ کولی شي دا پروسس، مونږ یو ځای شو او مونږ کی ایشوز آیډینټیفای کړو او هغې باندې مونږ کار شروع کړو. نو د دې مین مقصد دا کو ډیلی کې مونږ ملاو شوي، په دې کې مونږ ډیر کار کړو. بیا نن مونږ کابل کې دا دوه ورځې چې ناست یو، په دکې سیزونو باندې چې کومې مسلې دي، کوم مسلې به مونږ مخکې اوچتو او په هغې باندې به د ښځو لکه د پارلیمنټ غړو بس رولی، د سیول سوسایټي بس رولی، دا ټول مونږ یو ځای ناست یو، جرګه شوي یو، په دې باندې خبرې کوو.
که میرمنې وکولی شي چې په سیمه کې د روانو نامنیو اصلي لاملونه رابرسیره کړي او د هغو په اورولو کې خپل رول راڅرګند او ادا کړي، نو دا ممکنه ده چې له هره کوره د سولې په لوریون پیل شي. چې د پاکستان، هند او افغانستان د میرمنو ګډې دوه ورځنۍ غونډې هدف هم د همدې ډول یو خوځښت رامنځته کول وو. په همدې اړه میرمن بشرا زیاتوي،
ډېر چې کوم دین دا چې کوم بدامنی ده، وار آن ټیرر دی، او د اثرات زمون په خلکو باندې، په ښځو باندې، په ماشومانو باندې، په دې باندې ډېر پیسو شویا. او مونږ په دې سیزن چې په دې کې ښځې کوم رول پلی کولی شي، په دې باندې مونږ خبره کړې ده. مونږ د هر ځای نه جرنلستان هم راغلي دي، پارلیمنت غړي هم راغلي دي، د هیومن رایټس اکټیویسټ هم راغلي دي. یو ځای د درې واړو هیوادونو ښځې یو ځای شوي دي، او دا اول ځل دی، ځکه چې د پاکستان، افغانستان، پاکستان، انډیا جدا جدا خو یو ځای کېناستلی دي. اوفیشل لیول باندې هم دا سیس په کار دی چې د درې واړه هیوادونو خلک یو ځای شي په اوفیشل لیول باندې او د پیس جرګې وکړي. نو دا زمونږ هم یو وینا ده چې بای مونږ ته یو ځای اوس کېناستل په کار دي، زمونږ بچو فیوچر دپاره مونږ له کېناستل په کار دي چې څو پورې امن نه په دې ریجن کې مونږ مخکې نشو تللی.
ویل کېږي چې د افغانستان، پاکستان او هند د ښځو ګډه غونډه د ډیلی پالیسی ګروپ په خوځښت جوړه شوې وه. د افغانستان په ولسي جرګه کې د کابل د خلکو استازي او د یاد شوې غونډې یوه ګډونواله میرمن شینکی کاروخیل دغه ناسته ډیره ګټوره ګڼي.
که چیرې د ښځو منځ کې مونږ همدغه پیژندګل رامنځته کړو، یو بل وپیژنو، د یو بل د ګټو څخه وکړه چې حمایت وکړو، او همیشه د دغسې ناوړو فیصلو چې ښځې متضرره کېږي دغه مخنیوی وکړو، نو په دغه خاطر باندې په دې باندې فیصله وشوله چې راځي چې خپل یو رابط جوړ کړو. نو غواړو چې دغه نشستونو ته همیشه ادامه ورکړو تر څو پورې چې یو مثبت لاسته راوړنه ولرو. په غلطه سیاستونو کې، په غلطه پالیسیانو او ستراتیژیانو کې، په آخر ورځ کې بشریت ته صدمه رسیږي، او موږ ښځې د دې دوه چنده قیمت ورکوو.
اوس چې د درې وړو ګاونډیو هیوادونو، هند، پاکستان او افغانستان د ښځو ګډه غونډه په کابل کې جوړه شوې وه، کتونکي په دې باور دي چې د هند او پاکستان ښځې په تعلیمي او فرهنګي لحاظ او همداشان په سیاست کې د اوږدو تجربو په لرلو سره د افغانستان له ښځو نه څو ګامه مخکې ګڼل کېږي. خو دا چې په جنګ ځپلي افغانستان کې به ښځې چې په ټولنیزو چارو کې د ګډون ایله څو کلنه او هغه هم د ښارونو په اوسیدونکو ښځو پورې محدوده تجربه لري، څنګه کولی شي چې په هیوادنیو مسایلو او په تیره بیا د جنګ په شان غټو مسلو په اورولو کې خپل ونډه واخلي، دا به وخت او د دغو میرمنو راتلونکي هڅې په ډاګه کړي.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او خپل عکسونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې وګورئ. www.azadiradio.com.
کونړ د افغانستان یو له هغو ولایتونو څخه دی چې هلته په ټولنیزو چارو کې د ښځو ونډه ډېره کمه تر سترګو کېږي. په دغه لرې پراته سرحدي او وروسته پاتې ولایت کې ناامني، حاکم دودونه او رواجونه او د ښځو د تعلیم د کچې ټیټوالی هغه ستونزې دي چې په ټولنه کې یې د ښځو فعال حضور او د دوی هڅې کمزورې کړي دي. له دې سره په څنګ کې د دغه ولایت مېرمنې له ډېرو نورو ستونزو سره هم لاس او ګرېوان دي چې یو شمېر یې د دغه ولایت د ښځو چارو رئیس میرمن مرحبا کریمی د تلیفون په کرخه مقتدا سیادی کړی.
د ښځو په مخ کې چې کومې پرتې ستونزې دي، زموږ د خویندو هغوی نه پرېږدي چې خپل هغه حقوق چې شریعت ورکړي وي، اساسي قانون ورکړي، د هغوی نه مستفید شي. هغه زموږ د خویندو دپاره عنعنات او کلتور دي، د تعلیم نه محرومې پاتې دي. خو دغه بعضې پښتو ټکي دي چې زموږ زیاتره خویندې چاپېریال کې گرفتاره دي، او بل هغه ستونزې دي چې زموږ د خویندې اوس هم په بدو کې، په بدل کې، په قرض کې، حتی جرمې ورور وکړي او هغه خور ورکول کېږي.
په کونړ ولایت کې هم لکه د افغانستان د نور ولایتونو په شان د ښځو چارو ریاست په نوم یوه اداره او د هغې تشکیلات شته دی. موږ له میرمن مرحبا کریمینه دا پوښتنه هم وکړه چې دوی د ښځو په برخه کې په دغه ولایت کې د یوازینۍ مسؤلې ادارې په توګه د کونړیو میرمنو د یادو شویو ستونزو د اورولو لپاره څه کړي دي. هغې وویل
خو بیا هم سره د دې نه د پخوا په وختونو نسبتا کله نه چې د ښځو چارو ریاستونه په ولایتونو کې ایجاد شوي دي، دوی د میډیا د لارې، د ورکشاپونو له لارې، سیمینارونو د لارې، د شوراګانو د لارې موږ دغه غږ د ښځو پورته کړی چې دا د ښځو حق دی، مسلمان کې راشي، په خپل تعلیم کې، په وظیفه کې، په دولتي غیر دولتي ادارو کې دوی باید خپل ورونو سره اوږه په اوږه کار وکړي. نسبتا د نورو ولایتونو نه کونړ د دې نه ډېر یعنی کوي او چې بېخي دا مسایل نشته، خوشته خو ډېر زیات کم وي. ولې د ښځو چارو ریاست بیا په دې لاره کې دغه موږ رول لوبولې، دا پالیسي زموږ دغه ده چې موږ د ملا امامانو د لارې، د قومي مشرانو د لارې، د میډیا د لارې، تلویزیون اخبار د لارې باید موږ د ښځو دپاره دا غږ پورته کړو.
دغه راز د کونړ ولایت د حقوقو د ریاست مدیره میرمن زیا ګل صافی وایي چې زموږ په ریاست کې د تاوتریخوالي مختلفې قضیې ثبت شوې دي او موږ د دغو قضیو د حل لپاره خپلو هڅو ته ادامه ورکوو.
په مختلفو بحثونو کې دوسیهګانې راځي، لتکوف د سوختګي دي، وهل شوي دي، د کور نه شړل شوي دي، اختطاب شوي دي، په دغه مختلفو دوسیهګانې موږ دلته راځي. خو چې بعضي دوسیهګانې دلته زموږ خپل په ریاست کې رئیسي صاحب په همکارۍ او د سپینګیرو او د نورو خلکو په جرګې په دغه باندې حل او فصل کېږي، او بعضې چې کارنوالۍ ته ځي یا قومندانۍ ته ځي د هغې په سنګې ته وروسته مونږ بررسي کوو. د هغه حده پورې مونږ کوو تر څو چې هغه موضوع حل شوي نه وي.
د دغه ولایت میرمنې شکایت کوي چې د دولت او مرستندویو ادارو لخوا له دوی سره د میرې مور سلوک کېږي، او په دغه ولایت کې میرمنو ته د کار موندلو، د دوی وړتیاو ته د ودې ورکولو او په حرفوي برخو کې هغوی ته د زده کړو د اسانتیاو د برابرولو په برخه کې هیڅ د پام وړ کارونه نه دي شوي. د اسدآباد ښاري اوسیدونکي او د دغه ولایت د ښځو چارو ریاست کارکوونکي میرمن الهامیه له دولت او مرستندویو ټولنو نه غواړي چې دوی ته د حرفوي او مسلکي زده کړو کورسونه جوړ کړي څو دوی وکولی شي خپلو وړتیاو ته انکشاف ورکړي او ورو ورو پر ځان ډاډه او د خپلو کورنیو مرستندویو غړي شي. هغه زیاتوي
دغه پروژې خو زیاتره مثال ته توجه نه کوي، لکه نور کارن دي. موږ د راډیو تلویزیون لار مې اورو چې نه ځین کې مثال دوره کار کوي، هغه کار ته مثال نه کوي. دلته خو خپله د کونړ ولایت زیاتره خویندې چې دي کونډې، غریبې، بې وسه خلک دي. که چېرته دغه مثال دلته د کونړ ولایت ته ډېره توجه وکړي، دا خره په کارونو باندې مصروف شي، یو په دې کار دا بې کاره ښځې په کار باندې وګمارل شي، بل بیا اقتصادي وضع ښه شي د دې خلکو. که نه یعنی مونږ څه څه خو دې خلک نه محروم پاتې دي، لږ خلک کار کوي، زیات هم نشي پاتې.
د کارپوهانو په وینا د افغانستان دولت او مرستندویو موسسو ته پکار ده چې په ټول افغانستان کې ښځو ته په متوازن ډول د کار او ژوند شرایط برابر کړي، داسې نه چې په یوه ولایت کې په لسګونو موسسې د ښځو لپاره په کار بوختې وي او دولت هم هلته ډیره پانګه ولګوي خو د بل ولایت میرمنې بیا بیخي هېرې شي. د هر ولایت خلکو ته هم پکار ده چې د ژوند په ښه کولو او ترقۍ په کارونو کې برخه واخلي او د دغه صحتو ملاتړ وکړي. عزتمنو اوریدونکو، او اوس په هم له وکمې رشیدی څخه د خزو پاړه څولندو خبرونه ته وښو. د پښوک د خبري ایجنسی ته خبر لمخې تیرونه په کابل کې یو شمیر خزینه افغان خبريالانو ته د فوټو ژورنالیزم 15 ورځنی ورکشاپ جوړ شو. په دغه ورکشاپ کې د فنن هیواد یو شمیر فوټو ژورنالیستانو خزینه افغان خبريالانې د فوټو ژورنالیزم له نویو او نړیوالو اصولو څخه خبري کړي او د 15 ورځې لپاره یې هغوی ته د ټلویزیون او خبر لپاره د انځورونو د اخستلو نوي طریقې وروښودي. یا چې ورکشاپ د فنلند هیواد د خزینه خبريالانو د ټولنې لخوا د 15 ورځې لپاره په کابل کې جوړ شوی وو. تیرونه په سریپل کې یو شپکلن انجلۍ ووژل شوه. د بینوا د خبر لمخې د دغه کوچنۍ انجلۍ کورنۍ چې مړې د سریپل روغتون ته لیږدول شوی ادعا کوي چې یو 28 کلن سړی په دغه انجلۍ له جنسي تیري وروسته هغه وژلې ده. د سریپل د ولی مرستیال قمر الدین په ګوسفندي ورسوالۍ کې د 28 کلن انجلۍ وژنه تایید کړې ده. په سریپل ولایت کې د بشر د حقوقو اداره وایي چې دغه کوچنۍ نجلۍ له غوړسته چې جنسي تیرې ورباندې شوې ده وژل شوې ده. او وروسته خبر ده چې د افغانستان د ښځو سراسري شورا، د ښځو د سیاسي مشارکت کمیټې او د افغان ښځو شبکې د کابل ولایتي شورا ته په څنګهنیو ټاکنو کې د ښځو د څوکۍ ورکمول د هغو پر حقونو سترګې پټول وګڼل. د پښوک د خبر لمخې د افغانستان د ښځو د سراسري شورا مشر سریا پر لیکا تیرونی په یوې خبري ناسته کې په کابل کې رسنیو ته وویل چې ولایتي شوراګانو ته د 1400 اتیم کال پټکنو کې د کابل ولایتي شورا ته ل 900 څوکیو نه لاسمیر منوته ځنګړي شوی وي. خو د سکل د ولایتي شوراګانو پټکنو کې د کابل په ولایتي شورا کې یوازې 8 څوکۍ میرمنو ته بیلی شوی دي. د دغه خبري ناستې ګډونوالو دغه کار د هیواد له نافذ قوانینو سره په خلاف کې وګڼه او هغه یې په ښکاره د ښځو پر حقونو تیری وشمیره. قدرمنو اوریدونکو، ستاسو لپاره زموږ چمتو کړی مطالب هم دومره وو. د ازادي رادیو د پوسټ باکس شمیرې دي: په قندهار کې 22، جلال آباد 4، خوست 1،